ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2022 د نومبر د میاشتې شپږشته منټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی بایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند ښایي د بشریت ضد جرم وي. او د تحریک انصاف لانگ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډی ښار ته رسیږي. بل اړخ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي د عمران خان ژوند ته خطره ده. پی ټی آی د جلسه منسوخ کړي. او د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی. او اونیزه ګرانی د 23.6% نه 13.16% ته رسیدلې. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي چې په افغانستان کې له ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند ښایي د بشریت ضد جرم وي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او په قانوني توګه تعقیب شي. د ملګرو ملتونو لخوا د ګمارل شوو کارپوهانو د جمعې د ورځې د نومبر 15 اعلامیه وروسته له هغې خپره شوې چې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت په یو میدان کې د سلګونو خلکو په وړاندې طالبانو په درو باندې د دریو ښځو په ګډون 12 کسان وهلي. کومه پیښه چې طالبانو هم تایید کړې ده. دا سزاګانې به د 1990 لسیزه کې هم د طالبانو په وخت کې عملي کېدلې. د رپورټونو په اساس طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شول چې امریکایي او ناټو ځواکونه له 20 کلنې جګړې وروسته له دغه هیواد څخه د وتلو د بهیر په وروستیو شیبو کې وو. لامې وایي ښځې له ډېرو دندو وویستلې او ورته یې امر وکړ چې په عامو ځایونو کې د سر څخه تر پښو جامې واغوندئ. ښځې اوس د پارکونو، جیمونو او تفریحي میلو څخه هم منی دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په بیان کې په عام محضر کې د وهلو پیښې نه دي په ګوته شوي، خو ویلي دي چې طالبانو له هغو ښځو سره مل نارینه چې رنګارنګ کالي یې اخوستي او یا یې مخونه ښکاره وي وهلي دي. اعلامیه له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه او ازادۍ بیرته تامین کړي، فعالان له بندونو څخه خوشي کړي او ښوونځیو او عامو ځایونو ته د لاسرسي مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د کارپوهانو په اعلامیه کې ذکر شوي سرګندونې رد کړي او پر ملګرو ملتونو یې د هغه بندیزونو د لګولو په خاطر نیوکه کړې چې پر افغانستان باندې په واکمنو پخوانیو یاغیانو یا طالبانو باندې لګولې دي. ښاغلي بلخي اسوسییټډ پریس ته په یو استولي پیغام کې هغه څه په ګوته کړي چې د هغه په باور د نړیوالې ټولنې لخوا جنګي جرمونه او د بشریت پر ضد جرمونه دي، چې په وینا یې پکې په بېګونه افغانانو د ملګرو ملتونو اوسنی ډله ییز بندیزونه شامل دي چې ټول یې د ښځو د حقونو او مساوات په نامه لګول شوي دي. هم په دې حال کې د سور صلیب نړیوال کمیټې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویل چې د ماشومانو په بیماریانو او خوارځواکۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ کچه لوړه شوې، بشري شرایط خراب شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دویم جمعې ته ځان چمتو کوي. بلخوا د تحریک انصاف لانگ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډی ښار ته رسیږي، چرته چې به د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي چې د عمران خان ژوند ته خطره ده. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه ښاغلي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ایجنسیانو رپورټ دی چې په 6 نومبر په جلسه کې د عمران خان ژوند ته خطره ده او ترهاګري کېدلی شي. ثنا الله زیاته کړه چې اوس هم وخت شته عمران خان دې جلسه منسوخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان یو ځل بیا خپل خبره تکرار کړي چې هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو یوازینی حل د وخت نه مخکې انتخابات یا ټاکنې دي. خو د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله وایي که پی ٹی آئی په غیر مشروط توګه د سیاسي ګوندونو سره خبرو ته کینی نو بیا به ځنډ هم ختم شي او ډېرې مسلې به حل شي، او که داسې نه وي نو بیا به ورته راتلونکي کال اکتوبره پورې انتظار کول وي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورټ کې ویلي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی، او 19 ګرانی د 23.6% نه 13.1% ته رسیدلې. یاد دی وی دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي وو چې خوراکي توکیو بیې 0.4% کمه شوې او 19 ګرانی 13 اونۍ 13.6% نه یو کم 13.2% ته راکوزه شوې. خو په مارکیټ کې کاروباریانو ویلي وو خوراکي شیان نیم په نیمه ګران شوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیو ده. د تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالیه شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته رسیږي، چرته چې به د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي د ایجنسیانو رپورټ دی چې په 26 نومبر په جلسه کې د عمران خان ژوند ته خطره ده او د ترهاګري کېدلی شي. ثناء الله زیاته کړه چې اوس هم وخت شته عمران خان دې جلسه منسوخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړي چې د هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلو یوازینی حل د وخت نه مخکې انتخابات یا ټاکنې دي. په دې اړه نور حال درته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ نن د خالی یا شنبه په ورځ پینډۍ ښار ته را رسیږي، چرته به چې د یاد ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کوي. د پینډۍ ډیپټي کمشنر تحریک انصاف ته په مری روډ باندې صرف د یو ورځ ناستې مشروط اجازت ورکړې. خو د پی ټی آی لخوا علامه اقبال پارک کې د استوګنې لپاره خیمې هم لګولې شوې دي، او د دوی د مشرانو وینا ده چې د دې احتجاجي ناستې یا لانګ مارچ راتلونکي لایحه عمل او تګلارې په اړه به اخیری پریکړه د ګوند مشر عمران خان مارچ کون کو تا پخپل وینا کی کوي. سیډون کی وای عمران خان رومبه د امریکای د سازش بیانی او بیا د پوز دی کی د مرستي بیانی نه خو پشاش وو، خو اوس آیا دی د نوی ټاکنو نیټه د حکومت څخه اخیستل شي او آیا پی ٹی آئی دا کار کول شي او کنا؟ وی او ای ڈی و سره خبرو کی سیډون کی زیشان حیدر اویل
جو آپشن اے کی رہ گیا کہ وہ اتنا بڑا کراؤڈ ہو ڈیڈ فورس فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایکسیپٹ دی ڈیمانڈ.
دی لپاره پی ٹی آئی سره یو لار چې دوی دومره خلک راولي چې حکومت مجبوره کړي چې د دوی غوښتنه دې ومنل شي، او د دې نه پرته بل داسې سسیز نه ښکاري چې دوی حالاتو کې څه بدلون راوستي شي. زیشان حیدر اویل اوس د ټولو خلکو پام عمران خان پلو دی چې د راتلونکي تګلارې په اړه هغه څه پرېکړه کوي. خو تر دې دمه صورتحال نه خدا په ډاګه شوي چې پی ټی آئی د خپلو ټولو غوښتنو نه پشا شوي، او زه ګڼم چې پی ټی آئی سره اوس یوازینۍ لار دا ده چې پارلیمان ته واپس شي او خپلې فیصلې بیا کتن وکړي. بل لور ته د پی ټی آئی مشر عمران خان یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړي چې هیواد د موجوده سیاسي او اقتصادي ستونزو نه راوستلو یوازینی حل نوې ټاکنې دي. یو شخصي ټی وی سره مرکه کې د اسټابلیشمنت یا پوز غیر سیاسي کېدلو د پښتنې په ځواب کې عمران خان وویل اسټابلیشمنت کچري نوی پیل کول غواړي نو هغه خلک دې فارغ کړي چا چې ظلم کړي. عمران خان وویل
میرے خیال میں انہوں نے آرمی چیف کو متنازع کیا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ پورا لیا کہ جی ہمیں یہ پسند ہے.
حکومت د پوز نوې مشر لانجمن جوړ کړو، ولې چې دوی دا دریس خپل کړی وو چې موږ دا تن خوښوو. په عین حال کې د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د پی ټی آئی په مشرانو غږ کړی چې خپل احتجاجي ناسته وځنډوي، ولې چې د استخباراتي ادارو رپورټونه دي چې ترهګر د دې څخه ګټې پورته کولی شي او دې کې عمران خان ته هم خطر دی. نوموړي ویلي پی ټی آئی اسټابلیشمنت او حکومت د نوي انتخابونو نیټه اخیستلو لپاره د فشار لاندې راوستلو او بلیک میل کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. یو شخصي ټلویزیون سره د پی ټی آی فواد چودھری دې ځواب ته چې دوی خبرو ته تیار دي که حکومت د وخت نه وړاندې ټاکنې اعلان کړي. رانا ثناء الله اویل:
غیر مشروط طور پہ آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر اکتوبر 2023 تک کا آپ انتظار کریں.
بغیر مشروط ہوگا بتا سوتا سیاسی گندوں سرا کے ناستل وی او کدا سینے وی نوراتلون کی کال اکتوبر پورے انتظار اکڑائی کی گی بہاگا چس آئین کی لکل شوی وی. تاسو دا پوز دا مشر پٹاکلو کے ہم ڈیر خبر اکڑے اوشو ہاگا چس آئین کی لکل شوی وی. رانا ثناء الله زیادہ کڑا کل چ سیاستوال خپلو کینی زن هم ختم شي او غټ غټ ستونزې حل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران او تاجران وایي د طالبانو لخوا ورته د قلنګ یا پیسو اخیستلو غواښونه ورکړې کیږي. د صوبې د حکومت ویان هم د دې تصدیق کوي. په صوبه کې د طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو او د حکومت پر ضد پرله پسې ولسی احتجاجونه هم کیږي. نور تفصیل یې د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا سیلګری سیمه کې خلک یو وار بیا وروسته له هغې د ویروس سره مخ شوي چې څو میاشتې وړاندې دغلته د پاکستانی طالبانو وسلوال راښکاره شول او د امنیتي ځواکونو افسران یې د ټوپک په زور کابو کړل. د سواد تاجران وایي د طالبانو د ویرو له وجې یو وار بیا سیمې ته د سیلانیانو ورتګ کم شوي.
جون نه دا واقعیت شروع شوي دي او ټولې مکمل سو سیلاب پکې راغی. سمې لټینسي شوه او خلق دا غینه وایره دوه خپل بوکینګ چیک چا کړه او پورتل کې هغه منسوخ کو او سوات ته دراتلو نه انکار وکم. خلق بیا کاغان نه رانه هغه سر طرفون تلاړو نو د دې سره زمو سره دغه ټول خلک چې په کار او بې روزګار شو.
د سوات یو مدني فعال احمد شاه په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو ذمہوار حکومت ګرځوي.
خو تیر شوی درې سالور میاشتونه بیا د کیسه چې شروع شو او اسپیشلی کیسه دا وخت شروع شو چې کله په افغانستان کې مذاکرات او زمونږ د دې زیاده خلک چې کوم ادارو خلک وو بیا دې سي د جرګو د سي سرکاري تور چې کوم ورته مو ویلې شو یا د دې ټاور سو غي بوت تر ځان سره واغ جرګي وکړي نو د دې د وینا مطابق خو مذاکرات فاینل سټیج ته رسیدلی هم نو خو بار د خلک دلته رالو په مختلف ذهنو کې دي اسپیشلی په غرونو کې کیناستو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند ترڅنګ نور سیاسي ګوندونه او امن غوښتونکي وایي د طالبانو لخوا د خلکو نه په زوره د قلنګ غوښتلو او مرګ ګواښونو پیښې ټولې صوبې ته خبرې شوې دي.
په قبایلي سیمه کې بته ډېره عام ده، ډېره په عام توګه باندې ملاویږي، شورو ده او د هغې هېڅ روکتام نشي کولی. حکومت په هغې کې ناکام دی. د ټلیفونونو خبره مو کړه، ټلیفونونه خلکو ته راځي، کالونه راځي، واتس اپ کال راځي، ما ته پخپله راغلي. څوک اف آی آر کولی شي څوک نشي کولی، ما پخپله دوه اف آی آر کړي خو د اف آی آر شاته هیڅ ماته نه دي ملو چې مال څه تحفظ راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب وخت په وخت د طالبانو سره د بیا خبرو اترو په حق کې بیانونه ورکوي. خدا هم مني چې طالبان خلکو ته گواخونه ورکوي.
یقیناً لوگوں کو کالز آ رہی ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران،
یقیناً چې خلکو ته ټلیفون ناراضي د صوبائی اسمبلی غړو ته، صوبائی وزیرانو، تاجرانو ته او څنګه چې ماویل ټیکدارانو او نورو هغه خلکو ته هم ټلیفونونه کیږي چې شتمن دي او پیسې ورسره دي.
د طالبانو فعالیتونو او پر ریاستی ادارو د ناباورۍ په ضد په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه سوات کې د پرله پسې احتجاجونو یو نه ختمیدونکي لړۍ پیل شوې ده. د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وای د احتجاجونو نه علاوه ورسره بل لاره نه ده پاتې.
د زما د جان او مال موافظ دی د حکومت ته، اوس قوم خو ټوپک نشي راغستی چې په غرونو کې ګرځي. زه طالب ګورم یا زه دشګرد ګورم یا زه د آرمی خلاف ټوپک راوالم، دا خو زمونږ سره خو دغه یو هتیار دی چې موږ به شور کوو، موږ به راپاسو، موږ به لاریون کوو، موږ به جلسې کوو، موږ به جلوسونه کوو، موږ به میټینګونه کوو او دا آواز به خپل دنیا ته رسو، ځکه چې په پاکستان په حکومت خو زمونږ اعتماد ختم دی.
امن غوښتونکي فعالان وایي په احتجاجونو کې د خلکو په لویه شمېره کې ګډون په حکومت فشار زیات کړی دی.
اوس اطلاعات نه راځي فی الحال لکه د دې عوامي رد عمل چې کله راغی دا جلسی جلوسونه او دا چوشو دغې نه پس داسې اطلاعات نشته چې یاره چاته د بتې کال راغلی دی یا د ټارګیټ کلینګ دپاره څه داسې واقع شوې ده. نو شکر دی د الله تعالی چې فی الحال حالت ټیک دی.
په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو په تیر یو کال کې په پاکستانی عسکرو په لسګونو شمیره لویو او وړو بریدونو کې پاکستانی امنیتی عسکرو ته درنا مرګ ژوبلې اړولې. نوشروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورت کې ویلي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتواله راغله. اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان خوراکي شیان د بهر هیوادونو نه راغواړي او وړاندې نه په نړیواله کچه ګرانی زیاته شوې، نو ځکه د خوراکي شیانو بیې هم زیاتې شوې دي. هغوی وایي په لنډو ورځو کې امکان نشته چې ارزانی راشي او د خوراکي شیانو بیې لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل لرته د پیښور څخه د ډیو خبريال فرید چنواره وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په هیواد کې 13 اونۍ یا هفته د خوراکي توکو په بیو کې 0.34% زیاتوالی راغلی او په 13 شوې اونۍ کې د پیازو، ټماټرو او د خشکو دالونو بیې زیاتې شوې دي. د شماریاتو ادارې په خپل 19 رپورت کې ویلي 19 ګرانی 13 اونۍ د 38.8% نه 10.8% ته ختلې ده. د پیښور اوسیدونکی ارمان الدین وی او وی ډیو ته وایي د خوراکي شیانو په بیو کې په همروزه توګه سیواپالی راځي او خلک یې نشي زغملی.
زمون خو د کور د پاره سبدار اړو هغه چې زمون ټماټرو ګورو نو 240 نه خامخا زیات شوی دی. هغه ریټونه ختلې وي. د سره پیاز هم 240 نه چې دا زیات شوی کیلو. نو ورځ په ورځ باندې ریټونه چې دی دا زیاتیږي نو کمیږي نه. نو دا د غریب سړي د پاره چې دی کنه دا د برداشت نه وتلې خبره ده. نو ټماټر او پیاز او د دې سره سره چې دی غوړي دي داسې بوره ده هغه ورځ په ورځ باندې ریټونه هیږي، یعنی ګرانیږي او ور سره چې دا وړ شو.
د اقتصادي چارو پوهانو ویلي د نړیواله کچه د ګرانۍ اثر په پاکستان کې د خوراکي توکو په بیو کېږي، ځکه چې پاکستان زیاتره خوراکي شیان او تیل د بهر هیوادونو نه راغواړي. هغوی وایي په ملکی کچه د توانایي د زیاتو بیو او مالیې له امله هم خوراکي توکي ګران شوي دي. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وی او وی ډیوه ته وایي د خوراکي توکو بیې برتلو یو شمیر علتونه دي.
په دې لپاره په کار دادی چې حکومت یو کمپریهنسیو پالیسي جوړ کړي او په هغه کې خاص کر د موږ کم نیبرینګ کنټریز دي لکه افغانستان، ایران، چاینا او انډیا هم دغه سې کې. د افغانستان سایډ نه کم فوډ آیټمز راځي یا ایران نه، په هغه باندې کسر فارمیلیټیز دا سری هغه د ایکسکول په کار دي یا هغه باندې سر ټیکسونه وغیرې هغه کمول په کار دي چې د دغه سیزنو ان ټایم اویلیبلټی چې کم دی په پاکستان کې انشور شي او دا کم په بره طرف باندې په فوډ آیټمز په قیمتونو کې ټرند دی چې دا کنټرول کړي شي.
د شماریاتو اداره وایي 13 اونۍ هفته کې په مجموعي توګه یو 15 خوراکي شیانو کې د 19 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې، د 9 خوراکي توکو بیې کمې شوې او د 23 خوراکي شیانو په بیو کې بدلون نه دی راغلی. په پاکستان کې تیر شو بارانونو او سیلابونو کارته په لویه کچه زیان اړولی او پاکستان خپل حاجت پوره کولو لپاره زیاتره خوراکي توکي د افغانستان او ایران نه درآمد کوي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پاکستان د خزانه وزارت او مرکزی بینک د 2000 نه زیات امریکایي ډالرو د اخیستو د پاره د بینک اکاونټ خلاصول لازمی ګرځولې دي. اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د ډالرو کمی دی. د بهرنیو هیوادونو څخه پاکستان ته ډالر ناراضي او د غیر ملکی زری مبادله ذخیره نور هم کم شوې ده او حکومت غواړي چې غیر ملکی زری مبادله کنټرول وساتي. په دې اړه نور تفصیل لرته د مردان څخه د ډیوا خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه حکومتي وزیر عائشه غوث پاشا د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي دا ګامونه مرکزی بینک پورته کړي چې د پاکستان څخه په بهر تلونکو ډالرو کنټرول ترلاسه کړي. د دې وړاندې مرکزی بینک د درآمداتو لپاره په لیټرز اف کریډیټ یا ایل سیز هم بندیزونه لګولي وو چې له وجې د پاکستان دننه د صنعتي سانګې لپاره د خام مال په درآمداتو کې مشکلات زیات شوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر زلاکت خان وی ویډیو ته وایي د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره کمدا او بیا د اقتصاد د دیوالیه کېدو خطر هم زیات دی چې له عمله یې د غیر ملکی ادارو اعتماد هم را کم شوی. زلاکت خان وایي حکومت هڅه کوي چې ډالر کم نه کم بهر تلال شي، خو دې سره د خام مال درآمدات کمیږي او د پاکستان په پیداوار او برآمداتو منفی اغیز کیږي.
ایل سی کولاولو باندې هم څه شرطونه دي او سنټرل بینک چې کم دی نو هغه ایل سی کولاول هم چې کم دی نو سلو کړی دي. د هغه په وجه باندې د پورټیبل انډستری چې کوم ده زمونږ د هغه په پیداوار باندې هم فرق پریوته دي او کداغه خبر هم دغه سیدا معاملات جاری اوساتلې شي، پروډکشن به نور هم کم شو را روان فیوچر کې د پاکستان ایکسپورت سیستم دینو هغه به د زیاتې دوه په ځای باندې کمیږي. ځکه چې
روانه میاش مرکزی حکومت د ملک نه بهر تلونکو وګړو د پاره د ډالرو د وړو شرا د لزرنا 15000 ډالر تراکم کړي وا. فورستو کې د پاکستان برآمدي صنعت ټیکسټایل اتحادیه د وزیر اعظم شاباز شریف نه د توانایي د جاری ساتلو وختنه هم کړي او ویلی و چې برآمدی سوداګرو ته د سیلز ټیکسونو په مد کې 2 ارب روپے واپسی وکړي. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار 13 میاشت برآمدی صنعت ته د 1.5 ارب روپو رعایتونه هم اعلان کړي وو. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصادي مشکل ورسره بل زیاتیږي او د بهر هیوادونو نه پاکستان ته غیر ملکی زر مبادله ناراضي.
3 بلین ډالر پر وړاندې سلور میاشتو کې راغلي دي او دا انډیکیشن دی چې انفلو دا اغسلو دا او اوټ فلو ډیر په تیزی دا ولې چې پارن کمټمنټس دي څنګه چې څلور هم ویل دي چې 1 بلین ډالر دا ډیو دی په 5 دسمبر باندې دا هم پکو راوند 7 بلین ډالر زم ریزرو پاتې دي. دغه شان دي د ایم اف سره چې کوم ټاکس دي نو هغه هم ګورنمنت سره سي اقدامات کړو چې دا غي پوج باندې ایم اف خوشاله نو بجټ ډیفیسټ چې کوم دي هغه هم وایډن شوی دي.
د پاکستان مرکزی بانک وايي 13 د بهرنو ادایګو له وجې غیر ملکی زر مبادله ذخیره 1.3 ملیون ډالر کم شوی او د یاد بانک سره 2.8 ارب ډالر پاتې دي. نن د جمعې په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د روپې په مقابل د ډالر بیا 233 روپې او 90 پیسې وا، خو په پرانستي مارکیټ کې ډالر په 230 روپې نه زیات خرڅېدو. مرکزی حکومت تمه لري چې د سیلابونو د مرستو په مد کې 14 ارب ډالر پاکستان ته ورکړي شي او د چین او سعودي عرب لخوا هم د 8 ارب ډالر مالی مرستو کولو امکان دی، خو اقتصادي پوهان وایي دا مرستې د ایم اف د پور د پروګرام سره تړلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ څخه د اصولو د سرغړونو په تور استلې شوې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مختار خان یوسفزئی د پنځشنبې په ورځ خبری غونډې ته ویل د د په ګډون د دوی چې څومره هم ملګری له ګوند استلې شوې دي دا غیر آئینی او غیر قانوني پریکړه ده او دا ورته د منلو نه ده. په دې اړه نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه له ګوندي اصولونو د سرغړونو په تور استل سوي د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري مختار خان یوسفزی د پنځشنبې په ورځ په کوچلاغ سیمه کې خبري کانفرنس وکړ او ویل چې د په ګډون د دوی چې څومره هم ملګري له ګوند استل سوي دي دا غیر آئینی او غیر قانوني پریکړه ده او دا ورته د منلو نه ده. مرکزی کمیټه د پارټۍ د مرکزی ایگزیکټیو، صوبایي ایگزیکټیو او د مرکزی غړو له ګوند څخه د استلو په اړه د ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي فیصله غیر آئینی او د پارټۍ د تنظیمي اصولونو خلاف پولی او دایرت کړه.
تنظیمي اصولو کې سراسر منافي قرار دے کہ وہ سختی سے مسترد کیا
روان میاست د پښتونخوا ملي وامي ګوند له لوري د مختار خان یوسفزي ترڅنګ د ګوند مرکزی سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا مرکزی سیکرټري عبید الله بابت د خیبر پښتونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجي سینیئر نائب صدر حیدر خان مومن صوبای مرستیا سیکرټري عمر علي یوسفزي ډیپټي سیکرټري اشرف علي هوتی او د ګوند غړی سید اکبر او د دوی ځینې نور ملګري استلی دي د پښتونخوا ملي وامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له نامه څخه ورسنې ته لیږل شوی بیان کې ویل شوی چې یاد کسان د پارټۍ د او قانون زد لار خپلولو په ګوند کې د بی اتفاقی خپرولو او ځانته د جلا ګوند جوړولو د پلان په تور استلی خو د مختار خان په ګډون استلسوی غړي وای چې دوی پر نظریاتي اساس د ګوند مشر پر تګلار او د افغانستان په اړه د ګوند مشر د دریز د بدلیدو پښتني راپورته کړي ځکه د چرمی لوري دوی استلسوی خو دیوا د ګوند تازه او تفصيلي دریز د معلومولو لپاره د ګوند لوسنی ډیپټي چیرمن رحیم زیارتوال سره او د ګوند صوبای صدر قهار خان ودان سره د ټلیفون لاري تماس ونیو دواړو زموږ سوالونو جوابونو لویلو ډډه وکړه او دومره وویل چې په دې اړه د ګوند خپل موقف په اخبارونو کې له اوله ورکړل شوی دی قهار خان وویل د مختار خان او د ملګرو د خبري کانفرنس پوره جواب به د شنبې په ورځ د ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي یعنی تاسو په لاله د دې په اړه څه جواب نه ویاست په کوچلاق کې پر دروستم او څلوروستم نومبر د مختار خان په مشرۍ کې لدو ورځنۍ غونډې ورستو په خبري کانفرنس کې د ګوند استلسو وغړو په ګډون ډیرای نورو مشرانو او کارکونانو هم ګډون درلود مختار خان په خپل خبرو کې ویل په پښتونخوا ملي وامي ګوند کې لا تیر او لاسو کالو څخه تنظیمي اختلافات او اوس پکې نظریاتي اختلافات هم پیدا شوي دي یوسفزي ویل د دوی ګوند پر افغانستان واکمن طالبان اوس هم د پاکستان لاسپوچي بولي او دوی د هغوی ومنلو ته تیار نه دي خو هغه دا ویل کنړۍ طالبان ومني نو دوی به هم طالبان ومني وایي چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون پلی کوي او ټول شمول حکومت به جوړوي یوسفزي په کوټه کې د دسمبر پر 28مه او 29مه د مرکزی کانګري د جوړولو اعلان هم وکړ او ویل چې د ګوند وچرمن محمود خان اڅکزي ته هم بلنه ورکوي چې ګډون پکې وکړي دغه په خبره د دوی خواهش دی چې هغه ته هم بلنه ورکړي کچيري هغه د دوی بلنه ونه مني نو د دوی مقاصد واضح دي وای دا ګوند د دوی دی او دا حق له دوی څخه هیڅ کوم نشي اخیستلای دغه په خبره د پښتونخوا ملي وامي ګوند په نامه او تر درې رنګ بیرغ لاندې به سیاست کوي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي وړاندې کوونکې ده د ډیوه همکار مختار خلیل
د آب و هوا په باب له د امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره مونږله د خپل وس دننه هر سکول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سنتي ګریډ پورې اوساتو خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوه دي موسم حد درجه تر رسیدل دے او دا سیز د خود به خود اورونه لگے دو د سیلابونو راتلو د سمندرونو د تودیدو او د وورو د ویلی کیدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوه دی د زیاته کا چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوه دی او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سبالا نور زیات خراب وي په دې سبب مونږ له اوسنه د دې تابعیا کول پکار دي خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وي چې په ګرد د دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی او د کومو کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتی مسلې اوارولې شو د دې جنگ د غټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقه کمزور ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کی او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابعو کی امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقه کمزور ملکونو ته د مالی امداد د دو چند زیاتو لږه شوه دي امریکا په دې لړ کې د خپلې حصے کردار ادا کوي امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی خو خاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.